دا مشال رادیو دا وزو نجیب امیرم چې لپینزو تر شپږو بجو په دې خبري غړې کې ستاسو قربایم تاسو ته پرم مهم ریپورتونه په دې خبرونه کې د خبرېدو لپاره چمتو کړی دي. نو که وخت لرې را سره پاتې شي په سر کې خبرونه درته لرو چې زما همکار عبدالحی کاکړ تاسو ته وړاندې کوي.
سرټکی چارواکی وایي د ډیر اسمر خان په درازنده سیمه کې په ټرافیکي پیښه کې لس کسان وژل شوي. په افغانستان کې طالبان حکومت د بدخشان ولایت د شوکي ولسوالۍ سقوط رد کړی. د روس د مشرانو جرګې د یوکران د څلورو سیمو په روس د اورګډولو د تړونونو منظوري ورکړې ده. او سم تفصیل چارواکی وایي پروند د ډیر اسمر خان په درازنده مغل کوټ سیمه کې په یو ټرافیکي پیښه کې لس کسان وژل شوي او درې دیرش نور ژوبل دي. د چارواکو په خبره پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې د خورماز خبر یو ټرک د کوچانو کډوړونکو ټریکټر سره ټکر وخوړی. چارواکی وایي د ټرک د بریکونو د فیلیدو له وجې دا پیښه شوې. په ډیر اسمر خان کې د امدادي ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه ویان اعزاز محمود مشال ریډیو ته تېر ورځ وویل د دوی امبولانسونه له پیښې ځای څخه لس مړي او درې دیرش ژوبل کسان د درازندې سیول هسپتال ته وړي دي. د مغل کوټ سیمې پر دې سړک د روان کال جولای په میاشت کې هم د سورلو یو بس ته حادثه ور پېښه شوې وه چې پکې نولس کسان وژل شوي او لس نور ژوبل ول. په پېښور کې د امنیتي ځواکونو پر قافله په وسوال برید کې د پاکستان فوج دوه سرتیري وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. فوج ادعا کوي چې په ځوابي ډزو کې شپږ وسوال هم وژل شوي. یو استخباراتي چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه خبرول په شرط نن مشال ریډیو ته وویل چې وسوالو د امنیتي ځواکونو پر قافله برید پروند د متنو په شیزوره کلي کې هغه مهال وکړ چې د سرتیرو قافله له پېښوره کوهاټ ته روانه وه. د ده په خبره په برید کې دوه فوجان وژل شوي او پنځه ټپیان دي. د ده پیدا د ځواکونو په جوابي ډزو کې شپږ وسلوال هم وچل شوي دي. تېرې کې طالبان پاکستان د اکتوبر پر څلورمه نیټه رسنیو ته په استولي بیان کې د حملې زموري منلې او داوایې کړې ده چې څلور امنیتي سرتیري وژلې دي. دوی د خپلو دوو وسلوالو د وژل کېدو تصدیق کړی دی. بلخوا د ټانک پولیسو داوه کړې ده چې په نشته کې څلور مشکوک وسلوال وژلې دي. د دې ځلې د پولیسو مشر وقار احمد مشالیډو ټول چې نن ماسپښین پر وو موټر سایکل سپرو وسوالو د فوج او د ترګری ضد د پولیسو د ځانګړي ځواک پر سرتیرو ډز وکړې چې د پیدا په ځوابي ډز کې څلور وسوال وژل شوي. هغه زیاته کړه د وژل شوو د پیژندګلۍ عمل روان دی. په خپلواک توګه د دې داو تصدیق ونسو. د شمالي وزیرستان ضلع انتظامی د مشکوک وسوالو د همکاري په تور د خلکو د کورونو ړنګولو اقدام دفاع کړی ده. د شمالي وزیرستان ډپټي کمشنر شاهد علي خان پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې داوه وکړه چې دغه کورونو مالکانو ته څو وارې وسوالو د همکاري نه کولو خبرداري ورکړل شوی وو. خو شاهد علي خان د دغو داوو په اړه کوم ثبوت وړاندې نه کړی او نه هم دا وویل چې د کوم قانون او عدالتي پریکړې په رڼا کې کورونا ړنګ کړی دي. د اکتوبر په لومړۍ نیټه ناڅرګند پوځي چارواکو مشال ډیر سره په خبرو کې داوه کړې وه چې د میرعلي په خدري کې د هغو ځانمرګو بریدګرو د همکاري په تور درې کورونه ړنګ کړي چې د سپتمبر په ویشتمه د پاکستان پر سرتیرو کړی وو. په هغه برید کې د ملیشا ځواک یې ویشت سرتیري ژوبل شوي ول. په افغانستان کې طالبان حکومت د بدخشان ولایت د شوکي ولسوالۍ سقوط رد کړی. د طالبان د کورنۍ چارو وزارت نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د ولسوالۍ د سقوط په اړه خبرې شوې ادارې بې بنیاد دي. پرون ماښام د ملي مقاومت جبهې چې له طالبان سره وسلوال مخالفت لري ادعا کړې وه چې دغه ولسوالۍ نیولې ده. د طالبان د حکومت اړوند د باختر اژانس رپورټ ورکړی چې د دوی د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد هم په دوه ورځني سفر بدخشان ته تللی دی. د روسیې د مشرانو جرګې کونسل آف فیډریشن د یوکرین د څلورو سیمو په روس د اورګډولو د تړونونو منظوري ورکړې ده. دا د دې سیمو له روسیې سره د رسمي الحاق پر لور یو بل ګام دی چې لویدیځو هیوادونو یې غندنه کړې. په غونډه کې ټول 153 مرستیالان موجود ول او د یوکرین زپوریژیا خیرسون، دونیسک او لوهانسک د ځینو سیمو له روسیې سره د یوځای کېدو په کې رای ورکړي. دا سیمې د یوکران 80% برخه جوړوي. تر دې ورځ د مخه د روسیې ولسي جرګې دوما دا اقدام تایید کړی و. د ولسمشر پوتین لخوا پر دې لاسلیک کول یو وروستی پړاو دی چې وروسته به د قانون سي. روسیې د یوکران په قبضه شوو سیمو کې تش په نوم ټول پوښتنې کړې وي. لویدیځ هیوادونو او کیف ټول پښتنې یو شرم بللی او ویلي وو چې د روسیې دا اقدام له نړیوال قانونه سرغړونه ده چې په وینایا په جبر او بې د کوم استازي د ګډون پرته ترسره کړی دی. خبرونو پای
عبدالله کاکړو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول په پاتې خبرونه کې زموږ ځینې مهم رپورټونه ده. په پېښور کې پر امنیتي ځواکونو برید کې دوه پوځیان وژل شوي، 15 ژوبل شوي دي. له یو خبریاله به واورو چې ولې په خیبر پښتونخوا کې بریدونه زیات شوي دي.
قبایلی سیمو کې د دهشتګردۍ واقعیت شروع شو، نو د هغې سره سره پیله په پېښور په سیمو کې هم دلته دهشتګردۍ واقعیت وو.
د شمالي وزیرستان له چارواکو نه اورو چې ولې د ځینو ځایي خلکو کورونه ړنګ کړي دي. معذور کس د مذهب د سپکاوی تور کې وژل شوی دی. خیبر پختونخوا حکومت د بودیجې د کمبود له وجې سرکاري ملازمینو ته د دې میاشتې تنخواه نه ده ورکړې. د تر مل منګل خلق وای رختون یې فعال نه دی. ل حکومت غوښتنه کوي چې دا غوښتنې فعال کړل شي. او د افغانستان د ننګرهار ولایت د درینور د سوتن کلی خلق بیا د سکولونو د ودانیو د نه لرلو نه شکایت کوي.
مکتب کې مونږ د سرپلان لرو، باید مونږ سره دا د خیمو کوم غوشي کله بارانو شي بیا کله چوټي شي بیا هغه په چوټي ورکو مونږ.
دا نو رپورټونه په دې خبرې غړې کې بدرګه موکړه. دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سو یو شو د انټرنیټ دلارې په مشال ټکی کام باندې اوس هم د خبرونې لومړی رپورت طرف ته تاسو پام را ګرځوم. د پېښور په متنو سیمه کې د امنیتي ځواکونو په قافله په وسلوال برید کې دوه پوځیان وژل شوي دي او 15 نور ژوبل شوي دي. د پوځ په ځوابي کاروایي کې د شپږو وسلوالو د وژلو ادعا شوې ده. د استخباراتي چارواکو تر څنګ تحریک طالبان پاکستان هم د متنو د نښتې پخلې کړې دي او د هغوی لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي دي چې د اکتوبر د درېمې نېټې په ماښام په متنو کې د پوځ او وسلوالو ترمنځ نښته تر درې او ساتونو پورې روانه وه. په دغه بیان کې د سلور امنیتي سرتیرو د وژلو ادعا شوې ده او د طالبانو د خپلو دوه وسلوالو د وژنې پخلی کړی دی. نور تفصیل غلام غوث ناورو دا رپورټ موږ ته له پېښور راستولې.
د پېښور متنو سیمه کې د امنیتي ځواکونو په قافله په وسلوال برید کې دوه پوځیان وژل شوي دي او د امنیتي ځواکونو 15 نور اهلکار ژوبل شوي دي او د پوځ په ځوابي کاروایي کې د شپږو وسلوالو د وژلو دعوه شوې ده. یو استخباراتي چارواکي د اکتوبر په سلورمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د امنیتي سرتیرو قافله د اکتوبر په درېمه نیټه د کوهات نه د پېښور په لور را روانه وه چې د متنو په شیخ وله کلی کې پرې تیر ماښام د وسلوالو لخوا ناتره ډزې وشوې او د دواړو خواوو ترمنځ انخته پیل شوه او په پیخه کې دوه پوځیان ووجل شو او 15 نور ژوبل شو. دغه استخباراتي چارواکي وویل چې په دغه محل د وسلوالو سره په انخته کې شپږ وسلوال وژل شوي دي. یاد دی وی چې د وسلوالو طالبانو سره د روانو مذاکراتو پر محل په سوات، کوزدیر او قبایلی ضلعو کې د وسلوالو د فعالیتونو د ښکاره کېدل وروسته اوس د پېښور د متنو، بډبیری او د پخوانیو قبایلی ضلعو سره په پوله په نورو سیمو کې د وسلوالو د بیا منظم کېدلو اندېښنې راپارېدلې دي او په سوات او دیر کې بیا د وسلوالو د بیا فعالیدلو په ضد لاریونونه یا احتجاجي مظاهرې هم شوې دي. په پېښور کې په وسلوالو فعالیتونو نظر لرونکي خبریال ګل رحمان حقانی نمی د پېښور د متنو او خواو شا سیمو کې د وسلوالو د اثر او نفوذ په اړه پوښتنه وکړه. نو هغه وویل چې په تیر شوی لسیزه کې هم په دې علاقو کې د وسلوالو لخوا ډیر فعالیتونه په نظر راغلي وو.
قبایلی سیمو کې د دهشتګردۍ واقعیت شروع شو، نو د هغه سره سره پہله په پیښور په سیمو کې هم دلته دهشتګردي واقعیت وو. په دې کې اولنې په دې کوهارت روډ باندې چې کوم انټرنیټ کیفونه جوړ شوي وو، داسې د سی ډي سینټر وې، نو اول به دې هغه بمی چودنو سره الوزوله. بعد کې بیا دا کوم علاقه متنو چې کومه ده په دغې باندې به چې دی پاس د اکا خیلو د حسن خیلو او د در ادم خیل مختلف علاقو نه په دې ځایونو باندې راکټ ګولۍ سره او راکټ لانچرو سره او په دې شیزونو سره به اټیک کېدو. په دې تڼه باندې ډېر زیات اټیکونه شوي. د هغې سره سره بیا دلته دیو د ترهګرۍ د ختمولو دپاره دلته امن کمیټې جوړې شوې. بیا دغلته په هغه ناظم باندې هم لکه خودکش حملې شوي دي.
د تحریک طالبان پاکستان لخوا د متنو د انختی په اړه په خپور شوي بیان کې ویلې شوې دي چې د اکتوبر د درېمې نیټې په ماښام په متنو کې د پوز او وسلوالو ترمنځ انخته تر دریو ساعتونو روانه وه، خو په دغه بیان کې د څلورو امنیتي سرتیرو د وژلو ادعا شوې ده او طالبانو د خپلو دوو وسلوالو د وژنې پخلی کړی دی. د پېښور متنو او بډبیره هغه علاقې دي چې په تېره شوې لسیزه کې پکې د وسلوالو لخوا په پولیس تاڼو، امنیتي ځواکونو او د امن لښکر په مشرانو ګڼ شمېر بریدونه ترسره شوي وو.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سهار لنه هو، دا ماښام تر شپږو.
د ډیرای اسماعیل خان د درزنده سب ډیویژن په مغل کوټ سیمه کې پرون په یو ټرافیکي پیښه کې یو لس کسان وژل شوي او درې دیش نور ژوبل شوي دي. په دغه ښار کې د ژغورنې د ادارې ریسکیو 1122 یو ویان اعزاز محمود مشال لډیو ته ویل چې د پیښې ټپیان د درزنده او ډیرای اسماعیل خان سرکاري روغتونونو ته لیږدول شوي دي. اشتیاق مسید د نور تفصیل سره.
دی ڈیرا اسماعیل خان سب ڈویژن درازندہ مغل کوٹ سیم میں شمبا زراندکشے دے دریم پتیرہ ورز مزدیگار مال دے کجورو نا ڈاک ٹرک دے بریکونو چار پریشو پواجا دے کوچیانو کاڈے وڑین کی یو ٹریکٹر بنے خاتلائی دائی چپنا تیجاکشی ہے لس کسان وجلی او درے درش نور پر ہر جلی کڑی دی. دے دیگی پیشے پا باراکشے دے ریسکیو یو لس دوویش ڈیرا اسماعیل خان ترجمان اعزاز محمود مشال ریڈیو تا
مکمل
هم مسافر وڑین کا یو باس هم د حادثه سره مخ مخ شوای و چې په نتیجا کې شي نو لاس کسان مړ شوی او لاس نور پر هر جلی شوی وی. د دیغي سیمه اوسې دین کې د پاکستان حکومتي چارواکیو نه غشتنه کوي چې د ډیرا اسماعیل خان بلوچستان په دیغي سړک ټریفیکی پیښو کې د خلک مرګ او ژوبله مخنیوي د پورا د غړندي ګامونه پورته کی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال رادیو دا اوس هم یو بل رپورٹ. د شمالی وزیرستان چارواکی وای تیر سپتمبر میاشت وسلوالو ته د سہولتونو برابرولو په تور د زنو ځای کسانو کورونا د سیمې د رواج او د پاکستان د قوانینو پر رڼا کې ډنګ کړی دي. د دې ضلع مرستیال کمشنر شاهد علی خان له مشال رادیو سره په خبرو کې ومنله چې تر دې مخکې هم ورته ګامونه اخیستل شوي دي او دا چې د اړتیا په وخت کې به بیا هم واخیستل شي. خو د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د قبایلي سیمو ځینې استازي وایي چې د کورونو ورانول غیر قانوني کار دی او دا هم وایي چې دا مسله باید د بحث لپاره پورته کړي. د دوی په وینا داسې ښکاري چې په شمالي وزیرستان کې د اجتماعي ذمهواري قانون بیا عملي کیږي. هلته د قانوني چارو پوهان بیا وایي د پاکستان په آئین کې دا نشته چې د یو مشکوک تن د جرم سزا دې د هغه ټولې کورنۍ یا دوستانو ته ورکړل شي. په دې اړه تفصیل د بشیر ګواخ په تفصیلي رپورټ کې.
د شمالي وزیرستان چرواکو دغه ته د مشکوک وسوالو سره د همکاري په تور د دریو کورنو ورانولو دفاع کړی او وایي که ضرورت وو بیا به هم داسې کوي. د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان د اکتوبر په دریمه مشال ریډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې په میرلي خدري کې څو ځل دغه کورنیو ته د جرګو له لارې ویلي وو چې د وسلوالو لپاره دې سهولتونه نه برابروي.
درې کورونو ته چې نن 15 وارننګ ورکړل شوی دی، سویسایډ بم برسېدنه په دغه کورونو کې جوړ شوی دی، اټیک سېدنه په دغه ځکه پلان کېږي، ویو څه دی چې وارننګ سومیلو شي د وارننګ باوجود چې دغه فسیلیټیشن کېږي. قانون چې دی په هغه کې داسې دی چې کوم ځای ته د سټیټ اګینسټ یوز کېږي، د پرواز کې هم دا ده چې کوم کور نه پتا باندې ډس کېږي، د ملټنسي پلانینګ کېږي، د ملټنسي چې دی اکټیویټیز کېږي، وارننګ باوجود چې دی هغه دغه کېږي. بل آپشن چې دی په دې سطح خو الټیمیټلی اکشن باغسته کېږي.
دغه کورنۍ له خپلې سیمې شړل شوي او مشال ریډیو ونه توانېدا چې خبرې ورسره وکړي. شاهد علي خان وویل دا ورته نه ده معلومه چې دې خلکو کومې وسلوالې ډلې سره همکاري کړې ده، ځکه چې د هغه په نه دا معلومات په وسره وي. البته نوموړي زیاته کړه چې دا کوم نوی کار نه دی، بلکې تیر کال هم د پوځي عملیاتو په وخت 15 داسې کورونه وران شوي وو. خو د قانوني چارو پو اډوکیټ سنگین خان مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان د آئین په هیڅ ځای کې نه دی لیکل شوي چې امنیتي ادارې د مشکوکو خلکو کورونه ورانولې شي. هغه زیاته کړه چې دا کار د اجتماعي ذمهوارۍ لاندې راځي چې په قبایلي سیمو کې تر 2018 کال پورې عملي د فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا اف سی آر قانون برخه وو چې ختم شوی او ځای یې د پاکستان آئین نیولی دی.
د فاټا مرجر شوی دی، کم بنیادی انساني حقوق په باقی پاکستان کې سټیزنس ته حاصل دي، هم هغه آئینی حقوق د سابقه فاټا قبایلي سیمو چې کومه زموږ ده داغه خلکو ته حاصل دي. نو کله چې کورونا سکیورټي فورسز ورانه یا خلق علاقه بدر کوي نو دا بالکل غیر قانوني دي او غیر آئینی دي.
په خبر پختونخوا اسمبلی کې د قبایلي سیمو ځینې استازي وایي چې له امنیتي ځواکونو د امنیت ټینګول غواړي، خو د کورونو ورانول او خلق له خپل سیمو استل غیر قانوني کار دی. د شمالي وزیرستان استاد میر کلام وزیر وای دا مسله به صوبایي اسمبلی کې د بحث لپاره وړاندې کوي.
د دیوالونو ورانول یا د کورونو ورانول د دې سره به څنګه امن راځي؟ ګوره که په دې امن راتلای د وزیرستان ټول بازارونه او ټول کورونه وران کړل شول، د هغې ګاډر ټیارن خښتې هم راوړې شولې، اور تل په خام مال باندې خرڅ شوي لاړې، نو بیا خو په کار وای چې په هغه وخت امن راغلی وای چې دومره غټ وطنونه وران شول. نو اوس د کور په ورانول زما په خیال چې هیڅ امن نه راځي.
له مومندو څخه په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند استازی نثار مومند بیا مشال ریډیو ته وویل چې د پښتنو سره توپیری چلند کیږي. هغه زیاته کړه چې په نور پاکستان کې خلکو سره د یو او په قبایلي سیمو کې د بل قسم قانون لاندې روانه رویه د منلو وړ نه ده.
که آیا په اسلام آباد، لاهور، په بل ځایونو کې کورونه ورانېږي، نو بیا کېدای شي دلته دې موران کې دا به قانوني، خو که دا قانون کې نه وي، د پاکستان په قانون کې دا نشته، نو بیا دا سراسر زیاتی دی. دا خو یو خلک واپس هغه زوړ نظام ته د وړو کوشش دی. بل خبره دا ده چې دا خلک ذمہ دار دي، باړ لګېدلې دي، اعلانونه یو ځل وشو چې امن قائم شو، دوباره امن خرابېدل څنګه وشو؟ نو موږ په دې خاموش نشو پاتې کېدی، موږ به په اسمبلی کې هم په دې آواز اوچتو، موږ په عام ولس کې هم په دې آواز اوچتو.
د شمالي وزیرستان انتظامی د مشکوک وسلوالو د کورنو ورانولو خبره په داسې وخت کې کړې چې حکومت په قبایلي سیمو کې د ډېرې فعالې او کلادم ګرځول شوې وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو له لارې د نامعلوم وخت لپاره اوربند کړی دی. په شمالي وزیرستان کې د حافظ ګل بهادر ګروپ هم ډېر فعال دی چې د نورو وسلوالو ډلو ترڅنګ وخت په وخت بریدونه کوي. تر اوسه په دغو کې وی ډلې هم د مشکوکو وسلوالو د کورنو د ړنګېدو او له سیمې څخه د ایستلو په اړه څه غبرګون نه دی ښودلی.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوږې یو وروستۍ خبري غړې درته زه نجیب عامر د خپلو همکارانو پر مټ وړاندې کوم. د سین په ګوټکی کې د غلام عباس په نوم یو معذور تن د مذهب د سپکاوي په تور وژل شوی دی. د غرور سرفراز عباس بیګا مشال ریډیو ته ویل چې پر ورورې د اکتوبر په لومړۍ نیټه د سیمې په یو پیټرول پمپ کې پیټرول اچول شوی او سوځول شوی دی. عباس دا هم وایي چې د یوه دینی کورنۍ غړی دی او دا چې ورور یې د مذهب سپکاوی نه دی کړی. نوموړی ګیله من دی چې پولیس یې مرستې ته نه دی حاضر شوی، خو د سیمې پولیسو مشال لډیو ته ویلي چې د پیښې مقدمه یې درج کړې او د غلام عباس د وژنې په تورې د محمد خان په نوم یو کس نیولې هم دی. د سند حکومت هم د پیښې نوټس اخیستی دی. له کراچۍ نیاز علي د نور تفصیل سره.
د سند ګوټکی سیمې اوسیدونکي سرفراز عباس د اکتوبر په دریمه مشال لیډیو ته ویلي چې رور غلام عباس د اکتوبر په لومړۍ نیټه سحر وجلې شوی. هغه په میرپور ماتیلو درګاه لالشا کې د لسو کالو راهسې پاتې کېدو. محمد حسن او خان محمد پی پیټرول اچولی، سوځولې او وجلې دي. دی وایي چې مونږ ته دې انصاف میلاو شي، مونږ غریبانه یو، زما رور بې ګناه وجلې شوی. رور مې په درګاه کې اوسېدو، پولیسو مقدمه درج کړي، خو د رور په وجنه کې تورن یو ککړ کس اوس هم لا نه دی نیولې شوی. د پیښې درې ورځې وشوې، زمون خواله هیڅوک نه دی راغلی. د سرپراز عباس په وینا چې رور مې پیدایشي مازوره وو، مونږ د یوې دینی کورنۍ سره تعلق لرو، رور مې هیڅ مذهب سپکاوی نه دی کړلې. او بیا په ټولنیزو رسنیو هم د پیښې په اړه ویډیوګانې خپرې شوې. د پیښې په اړه پکې خلکو د پولیسو او حکومت نه د پلټنو او د تورنو کسانو د نیولو غوښتنې هم کړې دي. سرپراز عباس وایي چې پولیس ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې او تورن او د دوی ضرور دښمنانو څخه اوس هم په یره کې دي او دړکۍ ورته ورکول کیږي. خو بل خوا بیا د میرپور ماتیلو تانې د پولیسو ایس ایچ او عبدالمالک مشال لیډیو ته ویلي چې د تورنو کسانو پر ضد مقدمه درج کړي. یو تن محمد خان پکې نیولې هم دي، نورې پلټنې روانې دي. دی وایي چې محمد عباس چې دواړه لاسونه یې معذوره وو وجلې شوی. تورنو هغه سوځولې او بیا محمد عباس چې د اوبو ډنډ ته اخته وو، تورنو د اوبو په ډنډ کې ډوب کړی او وجلې دی. دوی مقدمه درج کړې، یو تورن پکې نیولې دی، نورې پلټنې روانې دي د دې معلومولو لپاره چې مسله څه ده. قانون پوهان وایي چې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په نوم دا ډول پیښې بیا بیا رامنځته کیږي او زیاتره پکې نور مذهب منونکي پنهخه کیږي. د پاکستان سپریم کورټ بارغړی او نامتو وکیل صلاح الدین ګنڈاپور وایي د مذهب د سپکاوي په ضد قانون شته. قانون کې ښکارا لارښوونی هم موجود دي، خو دلته بیا د ذاتی شخړو او نور ستونزو د هوارولو لپاره دا ډول تورونه لګول کیږي چې حقیقت پکې نه وي. بلخوا بیا د سن حکومت د اطلاعاتو وزیر شرجیل انعام میمن مشال لیډیو ته ویلي چې د مذهب د سپکاوي په نوم څوک وجل یا زیان اړولو چاته به هم اجازه ورنکړي او د ګوټکی د پیښې به پورا پلټنه کیږي.
سیریس ایشو ہے اور ڈیفینیٹلی حکومت سن وزیر اعلی صاحب
دی وایي چې دا ډیره مهمه ایشو ده. بالکل، د سن حکومت وزیر اعلی د پیښې نوټس اخیسته او د پولیسو مشر ای جی سن څخه راپور غوښته دي. دا ډیره بدقسمتی ده چې بیا بیا دا ډول پیښې په سن کې مخې ته راځي. په دې پیښه کې تورن کس نیولې شوی هم دی. پاکستان کی د بشری حقوقو لپاره کارکون کې غیر سرکاري تنظیم سنټر فار سوشل جسټس په خپل یو راپور کې ویلی وو چې تیر کال په 2021 کې د مذهب د سپکاوي د قانون لاندې هیواد کې 3 مقدمه جوړی شوې چې زیاتره پکې پنجاب صوبه کې درج شوې. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو دا او تاسو روسته خبری غړی هوري 15 بجې او 23 منټه شوی دا خبر د ټایم مطابق. د خیبر پختونخوا حکومت دا ځل ونه توانید چې د اکتوبر په لومړۍ نیټه خپل ملازمینو ته تنخواه ورکړي. حکومت وایي د مرکزی حکومت لخوا صوبې د بجلی په مات کې د بقایجاتو پر وخت نه ورکول د دې ځن لامل شو. خو د چارو د زنو شننکو ترڅنګ د مرکزی حکومت ځنی غړي هم وایي چې ملازمینو ته تنخواه خاګانی ورکول د صوبایي حکومت ذمہواری ده او دا چې د نو ورکول په صورت کې ترې د وفاق پر ضد سیاسي شوار باید جوړ نشي. دا چې له مرکزی حکومت سره د خیبر پښتونخوا سمره بقای جاتي او صوبایي حکومت به سرکاري ملازمینو ته معاشونه کله ورکړي، دا به د شهنواز ترکزی پر رپورت کې وره.
صوبایي وزیر خزانه تیمور سلیم جګړه په خپل ویریفایډ فیسبوک اکاونټ د اکتوبر په 2 لیکلي ټول سرکاري ملازمینو ته بدرواني هفته نه ترخاګانی ورکول شروع شي. نوموړي زیاته کړي چې د وفاقي حکومت لخوا د بقایګانو د نور کېدو په صورت کې چې کومه ستونزه رامخته شوي د هغې د هوارولو کوشش هم کوي. دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت وفاق نه کوم رقم بقایګانې پاتې دي او دغه به څومره وي. د پېښور خبریال عرفان خان چې زیاتره وختونه په مالیاتو خبرونه جوړوي، د مشال رېډیو دغه پوښتنه د اکتوبر په 3 داسې جواب کړی.
اندازا چې کم لګولې د صوبایي حکومت هغه د شپږنی مو سو نو اخلا او سو ارب روپو پورې دا او دا پیسې د پن بجلی خالص منافع په مت کې پاتې دي. درې نه علاوه د تیل او ګیس چې کوم رایلټی دا په هغه مت کې هم سلګي ډیره روپې وفاق ته پاتې دي. هغه د صوبې ته ندی ورکې شوی.
عرفان خان زیاته کړه د ته د خیبر پختونخوا د اکاونټن جنرل د دفتر سرچینو ویلي چې صوبې سره د ملازمینو پیسې شته دي او د دوی په اکاونټ کې پرتې دي. خو عرفان خان وای سرچینو ورته دا هم ویلي دي د صوبایي حکومت په وینا دغه پیسې ایساري کړي او ملازمینو ته یې ترخواګانې نه دي جاري کړي. د ستمبر په 15مه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د کابینې د غړو او ځینې حکومتي چارواکو د یوې غونډې په دوران د وفاقي حکومت لړخه د بجلی د بقایا روپو په نه ورکولو خدشات ښودلي. ویلي د بجلی ترڅنګ د نوي زمشو زلو د پاره دي د ترقیاتي کارونو پیسې هم وفاقي حکومت دوی ته ورکړي. نوموړي ویلي صوبه به هر رقم آئینی سیاسي او قانوني لار خپلوي تر څو د صوبې حقونه واخلي. د فاټا د زم کې دوړان دي وفاقي حکومت د دغه سیمې د پاره د ان اف سي یا قومي مالیاتي کمیشن د لارې 3% روپۍ مقرره کړې وي. په 2013 کې چې دغه سیمې خیبر پختونخوا ته ورګړې شوې د ان اف سي روپۍ بند شو. دا ځکه چې تیر د تحریک انصاف وفاقي حکومت کې ویل شوی دغه سیمې اوس د خیبر پختونخوا برخه ده، باید دوی خرڅونه پوره کړي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا صوبایي حکومت د خپل ملازمینو د تنخواګانو پیسې هم نه لري. په حکومتي اتحاد کې شامل د پاکستان پیپلز ګوند سېنېټر بهرمن تنګي د اکتوبر په 3مه مشال ریډیو ته وویل
د 18 امندمنت نه پس د اغه صوبې وسایل د اغه عوامو باندې خرچ کول د اغه حکومت ذمہ داری ده.
مشال رادیو ته غوږی اوس هم یو بل رپورٹ په خیبر پختونخوا کې د اکتوبر له 3مې څخه ماشومانو ته د میادي تبې یا ټایفاید واکسین ورکولو کمپاین پیل شوې ده. د صوبې د روغتیا محکمې د واکسینو د سانګې و چارواکي ډاکټر محمد عارف مشال رادیو ته ویلي چې دا کمپاین به د اکتوبر تر 15مې پورې دوام کوي چې پکې به 900,000 هغه ماشومانو ته د واکسین ورکول کیږي چې عمرونه به د 9 او 14 کلونو په منځ کې وي. نور حال د شبیر جان پر رپورٹ کې
دا خیبر پختونخوا د صحت محکمې د ویکسینو سانګې یو چارواکي ډاکټر محمد عارف مشال لیډو ته ویل چې دا کمپاین به د گلګت بلتستان په شمول ټوله صوبه کې کیږي او خوشا نه هلک ماشومانو ته به په سکولونو او بیا په کورونو کې د میادي تبې پر ضد ویکسین د دوی تربیه شوي اهلکاران ورکوي. دا چې وړاندې د دې ناروغۍ پر ضد د ویکسینو کمپاینونه ولې نه وو او اوس ولې دا ضرورت محسوس شو، نو ډاکټر محمد عارف وایي چې هر کال په نړۍ کې د 1.3 میلیون خلک میادي تبه نیسي او 1.5 لک سیوا خلک ترې د کال مړ کیږي.
مین وجه دا ده چې دا ټایفاید بیماری چې ډېر په تیزۍ سره خوریږي او د شویش والا خبره دا ده چې ډېرې دوایانې چې دي هغه د دې مرض خلاف چې دی هغه اوس غیر مؤثر دي. سره واحد حل چې دی دا بیا ویکسینیشن دی. ورلد وایډ اینولی کیسز خبر وکړو نو تقریبا 11 to 21 million پورې انفیکشنز کیږي او 1,61,000 پورې اینوال ډیټس دی بیماری نه کی
دی. وای کله ته هم ټیمونه استولې دي ټول سرکاري او شخصي سکولونو ته هم او هسپتالونو او د صحت مرکزونو کې هم د دوی تربیه شوی کسان به ناست وي. د صحت محکمې د ویکسینو څنګه یو بل چارواکي ډاکټر حبیب وای چې دا موسم د دې رنز د خوریدو لپاره ډیر موجود دی، نو باید د ویکسینو علاوه د خوراک خاک او د صفایانو ډیر خیال وساتلی شي.
مشمنانو د خوراک خیال وساتي، د مشمنانو د صفای خیال وساتي. کم خوراکونه چې کورون تر ازي دغه په صحیح طریقې سره صفای وشي، دغه په خپل په صحیح طریقې سره وشي، صفا او به استعمال شي. مشمنان چې بهر کمه ډکه امتیاز ته وړي امتیاز کوي اغینه لګزان بچو ساتي او دغه لپاره پلس سیستم وغیرہ چې هغه استعمال کی.
دغه طبي ماهرینو په وینا د دې ویکسینو د مشمنو پاسيات حسبت اغیز نه وي، ولې دا ټیکې ورستو د ځینې ماشومانو معمولی تبا یو عامه خبره ده. نوموړی جاتوي چې راتلونکي جنوري نه به دا ویکسین هم د روټین ویکسینو کمپاین برخه جوړه کړل شي. ډاکټر محمد عارف جاتوي چې لیدلی شوی چې د لویو په نسبت ماشومانو کې د نمونیا او نورو ناروغو ورستو میاتی تبا هم په تیزۍ خورېږي او ډېر کیسونه هم روغتونونو ته را روان دي. دی وایي که په وخت درملنه ونه شي نو مرګونه ترې هم کیږي. دغه چارواکو په وینا د نوړاندې دا کمپین 2019 کې پسند او بیا 2020 کې پنجاب صوبه کې شوې دي او د دې کمپینونو تکنیکی او مالی مرستې او اهلکارانو ته تربیتونه هم د صحت نړیواله اداره ورکوي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
دا مشال ریڈیو دا درنو اوریدون کو درنگ ساتلا پا پیخور کی دا مخام پینزنے میں وجہ کی دون کی دا عبدالحی کاکر را سر پا سٹوڈیو کی دا مائک آگوی تسپارم تاستا لن خبر نوڑا دیکھوئی
چرواکی وایي پرون د ډیر اسمل خان په درازین د مغول کوټ حزمه کې په یو ټرافیکي پیښه کې لس کسان وژل شوی او درې ډیر نور ژوبل دي. د چرواک په خبره دا پیښه هغه مهال وسوه چې کله له خورما څخه بار یو ټرک د کوچانو کډه وړونکي ټرکټر سره ټکر وکړي. چرواکی وایي پیښه د ټرک د بریکونو د کار پرېښودو له وجې شوې ده. په پېښور کې د امنیتي ځواکونو پر قافله په وسوال برید کې د پاکستاني فوج دوه سرتیري وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. فوج ادعا کوي چې په ځوابي ډزې کې شپږ وسوال هم وژلي دي. یو استخباراتي چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لري د نوم نه خبرول په شرط مشالې دي ټول چې وسوالو د امنیتي ځواکونو پر قافله برید پرون کړی دی. تیری کې طالبان پاکستان رسنیو ته په لیږل شوی نننی بیان کې د حملې زموري منلې او ادعا کړې ده چې څلور امنیتي سرتیري وژل دي. د خپل دوه سوال د وشت کې دوه پخلای کړی په ټانک کې پولیسو دا وکړي چې په نشت کې څلور مشکوک سوال وژل دي. د زیری د پولیسو مشر وقار احمد مشال دې ټول چنن پر او موټر سایکل پر سوالو د پوجا ترګریز د پولیسو د ځانګړي ځواک پر سرتیر ډز او پچ په ادایا په جواب ډز کې څلور سوال وژل شوی. د دې خبرې په آزاد توګه تصدیق ونسو. د شمالي وزیرستان ځلې انتظامی د مشکوک سوال سره د همکاري په تور د خلکو د کورونو لنګولو د اقدام دفاع کړي. د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان پرونه مچاډي سره د خبرو په مال دا وکړه چې د کورونو مالکانو ته څو څو واره د سوال سره د همکاري نه کولو خبرداري ورکړل شوی. په افغانستان کې طالبان حکومت د بدخشان ولایت د شوکي ولسوالۍ سقوط رد کړ. د طالبان د کورنۍ چارو وزارت نن په ټویټر پاڼه دا خبره کړې ده. پرون ماښام د ملي مقامات ژبې چې له طالبان سره وسوال مخالفت لري ادعا کړې وه چې دغه ولسوالۍ نیولې ده. د روسیې د مشرانو جرګې کونسل آف فیډریشن د یوکراین د څلور سیمو په روس د اورګډولو د تړونونو منظوري ورکړه. دا د دې سیمو له روس سره د رسمي الحاق پر لور یو بل ګام دی چې غربي هیوادونه غندنه کړې. په غونډه کې ټولې حوصل درې پنځوس پرستیالان موجود ول. د یوکراین زپوریشیا، خیرسون، دونیتسک او لوهانسک د ځینو سیمو د روسیې سره د اوسېدو په حق کې رای ورکړه.
لنډ خبرونه وو چې عبدالحی کاکړ تاسو ته وړاندې کول. اوریدونکو په دې نیمای کې هم مهم رپورټونه لرو، را سره پاتې شئ او تفصیل به واورې. په ایران کې د ناکراریو دوام سره سم کاناډا پر لزګونو ایرانی چارواکو ادارو باندې نوي بندیزونه ولګول. د کاناډا حکومت وایي دا بندیزونه په ایران کې د بشري حقونو د سختو سرغړونو د مظاهره چیانو د ځپلو لامل لګول شوی دی. په ایران کې تر هغه وروسته پراخې مظاهرې پیل شوې چې په مبینه ډول 22 کلنه مهسا امینی د پوړنې یا ټیکري د سم نه پر سرولو له کبله د گشت ارشاد په نوم پولیسو تیره میاشت نیولې وه او له رپورټونو سره سم دا وی په ولکه کې مړه شو. ایرانی چارواکو د مظاهرو د مخنیولو هوډ ښکاره کړی. صفی الله استانګزی او نور جزئیات.
کاناډا د پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی د وژل کېدو له امله پر یو شمېر ایرانی امنیتي چارواکو نوي بندیزونه ولګول. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی پرون وویل دا بندیزونه د اخلاقي امنیت د پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې مهسا امینی د وژل کېدو په ګډون د بشري حقوقو د سختو سرغړونو په غبرګون پر ایرانی چارواکو لګول شوی. په دې اقدام کې کاناډا د سپای پاسداران د لوړپوړو چارواکو او د استخباراتو او امنیت د وزارتونو په ګډون پر 15 کسانو او ادارو بندیزونه لګولي. د ایران د پاوز لوی درستیز محمد حسین باقری، د سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عمومي قماندان حسین سلامی او د قدس ځواکونو قماندان اسماعیل قعانی د کاناډا په نوې بندیزونو کې شامل دي. د ایران انګریزي ژبې دولتي ټلویزیون پریس ټی وی او د اخلاقي امنیت پولیس چې په گشت ارشاد مشهور دي تر بندیزونو لاندې راغلي. په کاناډا کې به د دغو اشخاصو او ادارو ملکیتونه او شتمنۍ کنګل کیږي او دوی سره به د دوه تابعیته کاناډایانو او ایرانیانو اړیکې منع شي. دا خلک په خپله هم کاناډا ته د ننوتلو اجازه نه لري. مهسا امینی تر مرګ مخکې د اخلاقي امنیت د پولیسو لخوا په ظاهره د بد حجابۍ په تور نیول شوی و. چارواکو دوه اونۍ وړاندې ویلي وو نوموړي د زړه د حملې له امله سا ورکړه، خو خپلوانو یې دا خبره رد کړه او د عیني شاهدانو په حواله یې وویل چې نوموړي د پولیسو لخوا وهل شوی و. د مهسا امینی مړینه په ټول ایران کې د غوسیا او پراخو مظاهرو سبب شو او په دغه یواد کې لڅبان دي دوه ونی راځي او ورځې نه مظاهری روان دي. حکومتي چارواکو ژمنه کړې چې په کلکه به د دوه مظاهرو مخه نیسي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی ویل کاناډا د ایرانیانو د زړورتیا او اقداماتو ستاینه کوي او د هغوی د حقونو او وقار د ترلاسه کولو لپاره د هغوی ترڅنګ دريږي.
بیا هم د میرمنو په اړه رپورټ د بشري حقوقو د سر سازمان هیومن رائټس واچ وای طالبان له معترضو خزو په ویره کې دي. د دې سازمان د خزو څنګه مرستیالي هیدربار مشال اړیو ته ویل چې افغان میرمنو او نجونو خو دا چې د هر ډول ځپونکو اقداماتو باوجود د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کوي. د راپورونو له مخې په وروستیو څو ورځو کې په کابل، هرات، بامیان او بلخ کې سلګونه نجونو او خزو مظاهره وکړي. له ځینو سیمو د معترضو خزو پر وړاندې د طالبانو د زور زیاتی او تاوتریخوالي پیښې هم رپورټ شوې دي. یو وار بیا صفی الله ستانکزی د نور تفصیل سره.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د طالبانو له ځپونکو اقداماتو سره سره سلګونه افغان نجونې د خپلو حقوقو د غوښتنې لپاره په لاریون وتلې دي. دغه سازمان د ښځو د برخې مرستیالې هیدربار ازادي راډیو سره په خبرو کې د معترضو نجونو په وړاندې د طالبانو اقدامات له تاوتریخوالي ډک وبلل.
په وروستیو څو ورځو کې چې کومې مظاهرې مو ولیدلې او ټولې د ښځو لخوا وشوې په څو میاشتو کې ساری دی خزه چمتو دی چې د مظاهره لپاره د باندي وزي سره لدی چې د معترضو خزو په وړاندې طالبانو وحشیانه چلند کوي. ځینی معترضین بندیان شوی دی یا هوایی د زی پرې شوی یا اوس چې ځینی محصلانی په لیلیه کې قفل شوی دی.
د راپورونو لمخې په کابل، هرات، بامیان او ځینو نورو ښارونو کې سلګونه نجونی او خزي دا ورستې څو ورځې لاریونونو ته وتلي. په اکثرو سیمو کې له دغو معترضو ښځو سره د طالبانو د تاوتریخجن چلند پیښې راپور شوي. له هغې ډلې په کابل کې څو نجونې وهل شوي، په هرات کې هم د نجونو په وهلو سربیره په هغوی هوایي ډزې شوي. د کابل په دشتي برچی کې تیر جمعه په یو خوانیز مرکز کې بریدو شو چې پکې درې پندوس اکثر نجونې ووژل شوې او یو سل لس نور ټپیان شول. دغه پیښې په غبرګون غنی خزی پاتې دي او مظاهره وکړي. تر ټولو تازه پیښه بیا له مزار شریف ښار راپور شوې چیرته چې نجونې په خواله رسنیو کې ادعا کوي چې طالبانو پرې د بلخ پوهنتون د ښځو لیلیه قلف کړي او دوی بارته نه پرېږدي. په یوه ویډیو کې ښکاري چې نجونې یوې دروازې ته لوېدلی قلف په ډبرو وهي او غواړي چې ماتې کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دغه راپور تر لیکلو پورې د یادې پیښې په تړاو د ازادي راډیو پوښتنې بې ځوابه پرېښودې. د بشري حقونو د سار سازمان د ښځو د برخې مرستیاله هیدربار زیاتوي چې د نجونو په وړاندې د طالبانو د دې په خبره ځپونکي اقدامات په ډاګه کوي چې طالبان له ښځو په ویره کې دي.
د مشال ریډیو د چهار شنبه یا شروع ورځی 19 پروګرامونه
سروي
په لسنیمو بجو
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادوګری
په دونیمو بجو
د مشال ترنا لاندې
په درینیمو بجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو
د کورمې د ترې منګل اوسیدونکي د دوی په سرکاري هسپتال کې د درملنې اسانتیا او د نشټوالي لامل شکایت کوي. د دوی په خبره په هسپتال کې ډاکټر نشته او نه هم دوی ته ضروری دوايانې ورکول کی. د صحت محکمې چارواکي د ترې منګل د خلکو شکایتونه پر ځای بولي خو وایي چې په سیمه کې د ډاکټرانو کمی به حل پوره کیږي چې په صوبه کې د نوې یوغو پر ګمارنې لګیدلې بندیز لري شي. له طارق اورګزی بنور وره
زای مشر ملک منور خان منګل مشال لډیو ته د ګل پر ازویلی په یاد هسپتال کې د مریضانو علاج لپاره ماهر ډاکټران شته او نه هغلته بل داسې سہولت ورکول کیږي. زای مشر زیاتوی په هسپتال کې د مریضانو معاینه هغلته یو ټیکنیشن کوي چې ورسره اکثره د صحت په لړ کې دوی ته نور ستونزې او پیچیدګیانې رامنځته کیږي.
د ډاکټرانو پورا خپل بنگلا جوړ دی، د نرسانو دی پورا هاسټل دی پورا خپل بنگلی منگلیا جوړ دی. خو په دغه کې د افسوس خبره ده چې دلته مو ته یو ډاکټر نشتا، لیبرټری ټیکنیشن نشتا، ال ایچ وی نشتا. تقریبا سل کسان ایمو ګروزانا په بنیاد نی او پی ڈی کیږي، نغایو پرمیسی ٹیکنیشن دے آ غریب خپل واس داس کی
تری منگل سیما د برکور می په حدود کی راضی چرتا کی د زرګونو آبادی لپاره یو هسپتال دے خو په هغه کی د زایو سیدونکو ترمخه دومره سہولت نشتا چې د معمولی ناروغي علاج وشي. یو بل زایو سیدونکو حبیب خان مشال رډیو ته وای په سرکاري هسپتال کې د پیدایش پر وخت مور او ماشوم ته بنیادی سہولتونه ورکول د حکومت ذمہواری ده، خو دوی لدغه هم محروم دي.
نو ټیسټونه نه اکسیرې مو د خځو کوم ډیلیوري کې سونه دي، دا ډیر پیخیږي، دا نشته دی، مو ډیر د مشکلو سره مخامخ یو. سوره علاقه د دلته لیارا باندې بس بیا مو مشکل سره مخامخ یو، پلاوانه شتله مو ته وی ډاکټر ری ډاکټر ضرورت چې موږ دروشي.
بلخوا د ضلع د صحت محکمې مشر ډاکټر عطاءالله مشال لډیو ته وایي په هسپتالونو کې ډاکټرانو کمې، عملي کرکردګي او د صحت ستونزې، دا هر څه د دوی تر نظر لاندې دي، خو ځینې معاملې داسې دي چې د حل کې دوی وس نه لري. عطاءالله وایي په برکورما کې وسره د صحت بنیادی مرکزونه درې څلوېښتې چورته هر کال ډېر کم فنډ راځي، خو په هغه کې تر ټولو زیاته حصه د تریمنګل هسپتال لپاره وباسي. د صحت محکمې مشر زیاتوي په سیمه کې د یاد مرکزونو لپاره دوه دیرش ډاکټرانو ضرورت دی، خو سره اته ډاکټران دي چې د هغوی ډیوټیانې د هفتې په حساب په مختلفو هسپتالونو کې لګوي. چارواکي دا هم وایي په صبح کې پر نوي برتۍ بندیز دی، او چې کله هغه لرې شي نو په هسپتالونو کې د روغتیایي عملې کمی به پوره کړي.
شپاړس داسې ځایونه دي چې هغه ځای کې پوزیشن شته خو هغه خالي دي. د دوه نیم کلونه محکمه صحت بین لګولی دی، مونږ نور فیملز اغشته نشو. دا بین مونږ نه اوچت شي نو سنه سه فیملز به مونږ دراشي، او د فیملز په شکل کې به مونږ تیری منګل حصہ هم.
په کورما کې د خلکو آبادې تر شپږو لکو زیاته ده، چې ورته حکومت په مختلفو ځایونو کې تر اتیاو پورې ورکوټي او غټ هسپتالونه جوړ کړي، خو په اکثره کې د اوسیدونکو علاج نه تر سره کیږي، ولې چې په هغو کې روغتیایي سہولتونه د نش برابر دي. د سیمو خلک خپل مریضان سده او یا پړچنار ته وړي، خو هغلته هم هغوی د صحت په لړ کې له سہولتونو محروم دي. طارق رگزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
وخت 15 بجې او 20 منټه مشال رادیو ته غوږی د خبرونه درته زه نجیب امیر د خپل همکارانو په مرسته د پراګ ل سټوډیو نه نخپنی غوړندې کوم. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام او زموږ په اپلیکیشن باندې هم اوریدلی شئ، که ګوګل پلی سٹور لري، که د اپل سٹور لري، هلته ورشئ، مشال رادیو پیدا کړئ او زموږ خبرونه پاکې رڼې واورئ له نت په لار باندې. د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي له تیرو دریو میاشتو راهیسې په سیمه کې انټرنیټ کار نه کوي، چې له وجې دوی مشکلات لري. دوی دا هم وایي چې د انټرنیټ بندېدو له وجې نه یوازې له نورو سیمو او نړۍ سره رابطې پرې شوي، بلکې د زده کړو او کار او روزګار په برخه کې هم دوی له ستونزو سره مخ دي. د جنوبي وزیرستان چارواکي بیا وایي چې د سیمې امنیتي حالت ته په کتو انټرنیټ بند کړی و، خو اوس هڅه کوي چې بیرته فعال کړي. تفصیل د اشتیاق مسجد نه.
د سویلی وزیرستان اوسیدونکي ویایي چې د پاکستان حکومت د دوی په سیمه کښې د تېرې درې میاشتو راهاسې انټرنیټ بند کړی دی، چې په وجه یې د خلکې ژوند د مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. د ماکین سیمې سره تعلق لرونکی خبریال شریار مسجد په سویلی وزیرستان کښې د انټرنیټ او موبایل سیګنل بندش په وجه د خلکې مشکلات په دا رنګ بیانوي.
د جنوبي وزیرستان حالات خو ګوک سي، انټرنیټ د میرا د درې نیمې میاشتې نه مکمل بند دی، کرکیم طالب علمون دي او ورسره ورسره کاروباري طبقه دو، دا ته هم ډېره غټه مسله ده. دې نه علاوه وس په شک توی شي، زنګاړه داسې علاقې دي چې ډېرې بیکورډ ډېرې غریزې علاقې دي، په دغه کښې د موبایل سیګنل هم بند دي. نو دا ډېره غلطه خبره ده، او میش خو په دا نه پوهېږي چې دومره پریشانۍ نه باوجود دا خبره بیا د سر نه څرنګه شوله، هر شی بیا د نا روتراون شول. دغه خبره جواب نه د سرکار سره شته.
د زنګاړه او شکتوی سیمې دوا اوسیدونکي ویایي چې د پاکستان حکومت انټرنیټ سره د دوی په سیمه کښې د موبایل سیګنل یې هم بند کړی دي.
خبرې کې زنګاړې نه د نیوز په علاقه کښې موبایل سیم بالکل بند شوی دی، څلور ګنټې مزل مه کړی دی، هم بیا هم ملاویږي ګایز وتلی، هم روټې مې نه دی خوړلې، وروسته ما چې خالي رابطه شي نیوز د شي د بد پته د وچاته هم نه لګي. علاقې خلک دا د دغې ستونزې سره مخامخ چې اولو دغه مباهل د میز د پلاس د نیکه نه ګرځول صاحبان خو چې کله په میز ووتاپل اوس یې ورنابان کړل. مطلب دا ده چې میز د ډېره ستونزه سره مخامخ دي. په هر ځای شی د مورو دی، روغو دی، رنګیرو دی. په پېښور باندې ورته پروسه دي. دا پاتېنه لګي چې ته مړ شوې، پوتې شوې، باس شولې. میز د حکومت نه دا غوښتنه کوي دا د بهاد چې حال نه شي د په خاطو احتجاج باندې مجبور شي میزو د پیازه ورورته اوځي من روډو مکمل بند.
حاجی حسن ولی کونسلر دی. موبایل چې کوم نیټ ورته دا چې بحال شي او نیټ چې کوم دی دا بحال شي. دا تقریبا ون څه خدای علاقه دواره له ګوبره بره دغه څه منډوا پر اشاره نه کوي. خلک یې مریض وشي هغه پیغام نه شي رسولی رسولی ته مړ ګوډ وشي هغه نه ډېر خال سره خوتې روپو دی شي. چې کوم بهر مسافر دی دوبۍ ابوظبي بیرهند رسول خیمه والا غلي باندې خلک چې کوم دی کور والا مور پلور هغې نه هر هفتې کټ شوي دي. دې په وجه کله چې څوک یوه سرته شي غره ته کله څوک بل صدرې مې دی رسایي نه سره کېږي. نو دا چې ته سیګنل وي ته به حال شي دا ډېره خاصه خبره وي.
خو د سویلي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر نیک محمد مشال ریډیو ته وویل چې د مقامی انتظامیه کوشش دی چې د خلکو د پورا د انټرنیټ سہولت زر بحال کړي. سویلی وزیرستان اوسیدن کې دا هم وویل چې د دوی په سیمه کې موبایل سیګنل او انټرنیټ د ژوند بنیادی ضرورت جوړ شوی دی. که د پاکستان حکومت موبایل سیګنل او انټرنیټ زر بحال نه کړي بیا و دوی په احتجاج لاس پورې کول بنے وہ مجبور وی. اشتیاق ماسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو نوے موبائل اپلیکیشن
پہ ہر ڈول سمارٹ فونوں کے کار کبھی
ایپ او گوگل پلے سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
MASHAAL
RADIO
د خیبر ضلع د ځایي حکومتونو منتخب استازي د فنډونو نه ملاوېدو لامل اندېښمن دي. د لنډي کوتل او باړې تحصیل د ځایي حکومتونو چیرمینانو د سپټمبر په 13مه مشال لډیو ته ویلي ول چې دفترونو تړتیا لري او ولس ترې هم پرمختیایي کارونه غواړي خو په خبره چې حکومت ورته پیسې نه ورکوي. د لنډي کوتل د تحصیل میونسپل اډمنسټریشن یو چارواکي مشال ته ویلي د صوبې خزانې محکمې ته د ځایي حکومتونو د استازو شکایتونه رسولې دي. په خیبر ضلع کې د ځایي حکومتونو انتخابات د 2021 زیږدیز کال د ډسمبر په 19مه ترسره شوی و. لسمی فرهاد شینواره.
د خیبر ضلع د بلدیاتی ځایي حکومت د لنډي کوتل تحصیل چیرمین شاه خالد شینواری د سپتمبر په 13مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې اوږده موده تیرېدو باوجود ورته فنډونه ترلاسه نه شول.
د الیکشن نه بعد لسمه میاشت روانه ده. تر اوسه پورې د دفترو قایمولو او د چلولو هغه فنډونه چې هغه نه ریلیز شوي. بجټ چې کوم بریک اپ او وی سي لیول او په تحصیل لیول باندې هغه بریک اپ راغله و خو هغه بیا دوباره پکې نوټیفیکیشن وشو او هغه بجټونه یا سسپینډ کړه ماتل یا کړه. لوکل ګورنمنټ ډپارټمنټ 1 اکتوبر پورې مونږ لا داسې یو ډیډ لاین راکړو چې مونږ کوشش کوو چې د بجټ لپاره هم او د کونسل د کاروای لپاره هم مونږ بایلاس فاینل کوو.
د باډې تحصیل چیرمین مفتی کفیل اپریدی وایي چې په قبایلي ضلعو کې په لومړي وار د ووټ په ذریعه خلکو د ځایي حکومتونو نمایندګان منتخب کړل خو اوس چې اختیارات او فنډونه نه لري نو ولس یې مایوسه کړی.
چې کوم امیدوارانو د هغې زیات امیدونه وو د عوامو ډېر زیات امیدونه وو. 15 مارچ باندې باقاعده خلف وشلو. تر نن ورځه پورې بلدیاتی نمائندگانو له هیڅ قسمه کی پی گورنمنٹ اختیارات نه ورکړي او چاغه کم ایک پلان د الیکشن شو هغه هر څه ته واپس واخیستل او بیوروکریسي ته حواله کړل. وقتاً فوقتاً موږ احتجاجونه وکړل خو بس په خلکو کې یو مایوسي پیدا شو.
د تحصیل میونسپل اډمنسټریشن یو چارواکي شاباس خان مشال ریډیو ته په یو رالیږلي لیکلي پیغام کې ویلي چې د صوبې د فاینانس محکمې لخوا فنډونه ورکول ځنډېدلي. موږ ورته د ځایي حکومتونو د منتخب شوو نمایندګانو اندېښنې رپورټ کړې. د خیبر پختونخوا فاینانس کمیشن په دې وروستو کې ویلي چې په هر ضلع کې به د کالنی پرمختیایي پروګرام یا ای ډی پی 30% برخه بلدیتي ځایي حکومتونو ته ورکوي چې خپلو سیمو کې ورته پلانونه جوړ کړي او پرمختیایي کارونه پرې ترسره کړي. 2020 کې د دسمبر په 19 نیټه د خیبر ضلع په 1/1 یونین کونسلو کې بلدیتي انتخابات ترسره شوي او ویلج او نیبرهوډ کونسلونو لپاره 1/2 کونسلران منتخب شوي او په جمرود لنډ کوتل او باډه کې درې تحصیل چیرمینان ټاکلې شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 620، پر شارټ ویوز 2130، 15315 او 15155 کیلو هرتز. انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي. د مشال خبرونو ته غوږ 10 منټه کم 6 بجې دي. 2 نور رپورټونه لرو. د افغانستان په اړه دي. د ننګرهار د درنور ولسوالۍ د سوتن کلي د ښوونځي زده کوونکي او ښوونکي وایي ښوونځی سرپنانه لري چې له وجې د زده کوونکو د زده کړو بهیر اغیزمنېږي. دوی د پوهنې ریاست له چارواکو غواړي چې ښوونځي ته یې ودانۍ جوړه کړي. بلخوا د ننګرهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د دې ولایت په اکثرو ولسوالیو کې ښوونځی ودانۍ نه لري، خو دا هم وایي چې دوی لمن دي چې له نړیوالو ادارو د مرستو په ترلاسه کولو به دا ستونزه هواره شي. له جلال آباده د مشال خبریال.
دا د ننګرهار په درنور ولسوالۍ کې د سوتن په نوم په سیمه کې د زده کوونکو ماشومانو غږونه دي چې د یوې ونې سوري ته راټول شوي او په زده کړو بوخت دي. د دې ښوونځي زده کوونکي د پوهنې ریاست له چارواکو غواړي چې ښوونځي ته یې ودانۍ جوړه کړي. دوه تنه زده کوونکي عبدالله او شاکر وایي:
موږ خپل هم سبې چې ناستو او هلته اونې لاندې ناستو، هلته موږ سره نفره شو او نه قلم نه کاغذ نه کرتسیا نه شی موږ سره وجود هلته نه و.
دلته دغه مرم دی، باران او باد او باران سره دلته راته کو که آزمان وریځي موږ دلته حاضر یو، که آزمان بس ګډوډ غوندي موږ دی هغه سره مشکل سره مخ یو.
د دې ښوونځي ښوونکي وایي چې له کلونو راهیسې د سوتن ښوونځي لپاره د ودانۍ جوړولو غوښتنې کړي، خو د ژمنو باوجود تر اوسه بې سرپناه پروت دی او زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي چې په باد او باران کې له زده کړو محرومیږي. د یاد ښوونځي دوه تنه ښوونکي شمس الحق او جمعه خان وایي:
مکتب کې مونږ د سرپناه نه لرو، باید مونږ سره د خیمو کوم وګوشي چې سره کوټي چې کله باران وشي بیا ټول نه ځای یو ځای نه ځای، بیا کله چوټي شي بیا هغه وخت به چوټي ورکړو. مونږ
ماشومانو دپاره نور مشکلات دا دي چې غریبانانو دپاره کتابچې نشته، قلم نشته، کتابونه نشته، دغه شان دي نور مشکلات لري.
بلخوا د ننګرهار پوهنې ریاست چارواکي وایي په دې ولایت کې د دولتي ښوونځیو 10000 زده کوونکي د ونو او دیوالونو تر سوري لاندې زده کړې کوي، خو زیاتوي چې پوهنې ریاست ژوند دی چې ټولو ښوونځیو ته ودانۍ جوړې کړي. د ننګرهار د پوهنې ریاست وایان ستانکزی وایي:
د ننګرهار ولایت پوهنې ریاست اړوند هغه ښوونځي چې هغه سربنان لري یا احاطې نشته یا سناسه دیوالونه یې د تاکونو د شعباتو نشته، داسې ښوونځي خو تقریبا 300 پورې دي. خو بیا په دې کې هغه ښوونځي چې د هغې نه احاطه لري، نه کومه چار دیواري، نه څه قسمه اتاق او نه کومه شعبه، او صرف په سپین میدان یا د ونو لاندې ناست دي، نو دغه ډول ښوونځي په دغه دوه شول سوالی کې مختلف زین کشتول لري چې تعداد تقریبا 112 پورې رسیدي او دغه خونځي کې چې سربنانه لري تقریبا 10000 پورې شاوخوا زده کوونکي چې د دې وخت کې ټول زده کړې دامه ورکیو درسونه وایي.
د نوموړي په خبره پوهنی وزارت ژمن دی چې د همکارو نړیوالو موسسو پام د خونځیو ودانیو ته راواړوي او تمشته چې ګڼو زده کوونکو ته به د زده کړو مناسب چاپریال رامنځته شي.
بیا هم له افغانستانه د لوګر د خوخی له ولسوالۍ نه د وروستیو سیلابونو له امله بې ځایه شوي خلک غوښتنه کوي چې د ژمي له رارسېدو مخکې دې ورته د سرپناه غم وخوړل شي. دا سیلاب ځپلي چې اوسمهال په یوه خیمه کې په خیمو کې ژوند کوي وایي چې په لوګر کې هوا په سړېدو ده او د ژوندانه ستونزې د هرې ورځې په تېرېدو سیوا کېږي. بلخوا ځایي چارواکي وایي خوندي ځایونو ته د سیلاب ځپلو کورنیو د لیږدولو په اړه یې خپلو مقاماتو ته وړاندیز کړی او تمه لري چې د ژمي مخکې به دغو کورنیو لپاره څه چاره برابره شي. نور حال د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې.
د لوګر په خوخی ولسوالۍ کې د سیلابونو له امله بې ځایه شوي خلک وایي چې اوس په دې ولسوالۍ کې هوا سړه شوې او په خیمو کې ژوند کول ستونزمن شوي دي. د سیلاب ځپلو د کمپ اوسیدونکو محمد نذیر ویل ژمی کې دلته د کار امکانات نه وي ځکه واوري کېږي.
موږ نړیوالې موسسې دي که کورنۍ موسسې دي که دولت ټولو نه دا خواهش کوو چې موږ د مخکې مخکې د ژمي را رسېدو نه غم وخوړل شي. که چېرته د ژمي په رسېدو باندې بیا موږ غم وخوړل کېږي یا موږ سرمنډه تړه کوي هغه بیا موږ ته جای نه نیسي. دولت چې دا بډا دا مځکه لري موږ ته د مځکه توضیح کړي او نړیوالو موسسو نه دا غوښتنه کوو چې موږ ته د دوی فوراً کورونه پې شروع کړي او موږ ته د آبادي وکړي.
د لوګر اوسیدونکی نعمت ګل هم ورته خبره کوي او وایي داسې مسخ باد لري او دوی اوس هم له ساړه گزاره نشي کولای.
زموږ اوس په یخو باد اس نه سوکړی زمي چې دلته راسي له یخ څوب دې باندې نشي ګرځي درې ځکه دا وطن یخ ته باد لري واوري باد لري دې کې خیمه چې خو گزاره نه کی دې خدای دشت دې به موږ ته راکی کورونه موږ ته به ما شي جوړی کې مالدار خلک دي.
د سراب زپلو د کیمپ یو بل اوسیدونکو نظر محمد خپل ستونزې داسې بیانوي.
په دې خیمه کې ځوان نه کیږي زمې راغی دا وځي په لن زر په زر د موږ غم نه خوري موږ دا خلک دومره نه لري تکرا د خوګي ته ولاړ دا خیمه کې دا دی نه نه سبا له مې اسو شل شپه بعد دا دی ځوان نه کیږي بریک.
په ورته وخت کې د لوګر سیمه ایز چارواکي د دغه بې ځای شوی خلکو ستونزې منی او وایي چې ډیر ژر به د ولایت مقام لوري د سراب زپلو ستونزې لوړ پورو چارواکو ته وړاندې شي. په لوګر کې طبیعي پیښو ته د رسیدنې د چارو ادارې مشر قاری سعد الله بدر وایي
د سرپناه په باره کې موږ دغه موضوع له کمیټې سره شریکه کړې چې کمیټې په راس کې والي صاحب قرار لري نو هغوی دا وعده کړې ده چې موږ به دوی ته انشاءالله سرپناه جوړوو ځکه چې نظامی را روان ده او هوا یخیږي نو د دې په مورد دوی باید یو خوندي ځای ته انتقال شي او یا کورونه ورته جوړ شي نو انشاءالله دا موضوع به د ریاست الوزرا سره شریکېږي او له دې نه به وروسته چې هغوی کوم تصمیم لري هغه به دلته عمل کیږي.
یاد دیوی د روان زیږدیز کال د اگست 28مه د لوګر د خروار ولسوالۍ په دی بالا میانده د پایان او ابتخ کې خلکو ته د سختو سیلابونو له کبله درانه ځاني او مالی زیانونه واوریدل. د سرچینو د معلوماتو له مخې په یادو سیلابونو کې 500 کسانو ته مرګ ژوبله واوخته او شاوخوا 3000 کورونه قسمی او ډیرې په بشپړ ډول ویجاړ شول.
لام دی رپورت سره د رپورټونو لمن رنغاړو بس پتلو تلو کې یو عربیا د مهمو خبرونو لنډیز ته عبد الحق کړنور.
چارواکي وايي پرون د ډیر اسمل خان په درازین د مغل کوټ سیمه کې په ټرافیکي پیښه کې لس کسان وژل شوي او درې دیرش نور ژوبل دي. دا پیښه چارواکي وايي هغه وخت وسو چې کله له خورماز خبر یو ټرک د کوچانو کډوړونکو ټریکټر سره ټکر وخوړی. د چارواکو په خبره د ټرک د بریکونو د کار پر شدو له وجې دغه پیښه شوې ده. په پېښور کې امنیتي ځواکونو پر قافله په سوال برید کې د پاکستاني فوج دوه سرتیري وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. فوج داوه کوي چې په ځوابي ډزو کې شپږ سوال هم وژلي. یو استخباراتي چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرنه د نوم نه خبرو په شرط مچال ریډیو ته نن وویل چې وسوالو د برید پروند د ځواکونو پر قافله وکړ. تیری کې طالبان پاکستان نن رسنوی ته پاستوی بیان کړي د حملې زموري منلې او داوا یې کړی ده چې څلور امنیتي سرتیري وژلي. دوی د خپل دوه سوالو د وژل کېدو پخلای کړی. د ټانک پولیسو داوا کړی چې په نشټ کې څلور مشکوک وسوال وژلي دي. د دې ځلې د پولیسو مشر وقار احمد مجالډو ته وویل چې نن پر اوو موټر سایکل پر وسوالو د فوج د ترګری د فوج او د ترګری زد د پولیسو ځانګړي ځواک پر سرتیرو دز وکړي چې د پیدا په جواب ډزو کې څلور وسوالو وجلی د دې خبرې په آزاد توګه تصدیق ونسو. د شمالي وزیرستان ضلع انتظامیه د مشکوک وسوال سره د همکاري په تور د خلکو د کورونو پلنګولو د اقدام دفاع کړي. د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان پرون له مشال ډو سره د خبرو پر مهال دا وکړه چې د کورونو مالکانو ته څو واره د وسوال سره د همکاري نه کولو خبرداری ورکړی وو، خو د په دې اړه کوم ثبوت وړاندې نه کړ او نه هم دا وویل چې د کوم قانون یا عدالتي پریکړې په رڼا کې کورونا رنگ کړی دی. په افغانستان کې طالبان حکومت د بدخشان ولایت د شوکی ولسوالۍ سقوط رد کړی. طالبان د کورنی چارو وزارت ته خبر نن پر خپل ټوټر پاڼه لیکلی. پرون ماښام د ملي مقاومت جبهې چې د طالبان سره وسلوال مخالفت کوي ادا کړی وای چې د ولسوالۍ نیولې ده. د روسیې د مشرانو جرګې کونسل او فیډریشن د یوکرین د څلورو سیمو په وروستو ورګډولو د تړونونو منظوري ورکړې ده. دا د دې سیمې له روسیې سره د رسمي الحاق په لور یو بل ګام دی چې لویدیځو هیوادونو یې بندنه کړې.
له کاکړو چې رستي مهم خبرونه د توړاندې کول له هم دې سره د خبري غړې او د نن لپاره زموږ نه ساته خبرونه پات رسیږي. مال اجازه راکړي سبا سهار به په سلام پښتونخوا کې بیا ستاسو هر کله کو خدای پامه.